کرلا من کره به وړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه وو دا غلجات هم نه وو هغه وخت کې بیا قحطي غوندې هم راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دېم کوو سره د کاره بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه دی چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی وو دلته لګیا وو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت همداسې نه تېروئ د ژبې زده کړه کوئ
بېهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسېده افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تېر هېر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تېر هېر کړي د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره دا داسې معنا لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چا ته یې ګټه نه رسېږي داسې ژوند په کار نه دی همت په کار دی خواري په کار ده هلې ځلې په کار دي نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړی هم دی
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وې
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل مشره خور مې ده ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه یو میراث یو میراث بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه در کوي ښځه نه در کوي چې دا دغه دی یو وزره دی او سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي مطلب مور یې مړه شوه ښځه مړه شوه پلار یې مړ شو نور غمونه هم پرې راغلل نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته نه یې خپل شته نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی میراث دی یو میراث چې چاته میراث شي ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وي بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی یعنې دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کور یې ودان کله چې بیا ما پیسې پیدا کړه هغه ته مې ورکړې موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تېر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي یوه یوه خاطره زه یادومه کله کله ډېر خواشینی کېږم ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي یو صحنه ده
زما منظور دا و چې کومه ښه خاطره لري ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم هغه د خپل هدف ته ورسیدم د پونتون نه فارغ شوم بیا عملته پونتون کې په افتخاری توګه استاد مقرر شوم نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره نو هغې کښې به تلم نو هلته یو ورځ پوهنتون کښې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو نو هغه استاد ورته زموږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر هغه ورته وایم دغسې خلک را ځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به یې کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله کله یې مزدوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې را ځي او دا وړي دفتر ته او د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایرکنډیشن موټر کښې ناستې ځي را ځي نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لوېدلی انسان شي ما وویل تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کښې ما یو شعر هغه وخت کښې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویلې دا لیونی کېږي چا به ویلې دا څنګه کېږي که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت کښې یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکښې وخیر کښې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کښې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي اوس خو دا ستونزې په وطن کښې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نه شي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند د خوږو نه ډک دی شکرګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشحاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره به هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړۍ حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست ډېر خلک به شاید راضي وي خو یو شمېر افغانان مې لیدلي دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضي نه دي کېدای سي ډوډۍ ولري په نس ماړه وي په تن پټ وي خو وطن یې یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ
بکتیا خپل وطن د خپل وطن مینه د خپل وطن خوږوالی دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کښې نه پیدا کېږي که غریبي هم په خپل وطن دي که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي خپل وطن ډېر خوږ دی خو کله کله انسان ډېر مجبوره شي لکه دا اوسنیو ناورینو ته د لاسه که نه چې دا ټول وطن خلکو پرېښوده او نورو هېوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي نو دا هم یو مجبوري ده موږ د دې نه مخکې پاکستان ته وارې کډوال شو زموږ دا زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه 50 کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم یې دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو نو طبعا وطن خوږ دی خو کله کله بیا په وطن کښې داسې حالات را شي سړی مجبوره شي وطن پرېږدي نو اوس مونږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي نو دلته سړی چېر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دې دا خلک مینه راکړي یا به م دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته دې خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه او دلته چې ځینې ملګري راغلي مونږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د فهم تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دي اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه په هېڅ کله نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور مې په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندي ده فردي ازادي خوندي ده د بیان ازادي خوندي ده زه کولی شم یو چا باندې زه ډېرو ډېر زه لاړم هلته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما وویل چې دا ستونزه شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي که زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته زورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی د وطن بد مونږ هېڅکله نه وایو نه م ویلي دي هېڅکله او نه یې غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نا کله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړي او ورته مې ویلی دي کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسې د خپلو آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګې دي نثري ټولګې څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګې چاپ کړي دي او د لومړنۍ شعري ټولګې نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګې دي او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه پښتو لیک لوست اوس دلته هم پرې کار کوم زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کوم ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنیز ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنیو دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي یو د لنډو کیسو ټولګه ده دا مې ژباړلې ده یوه مور یوه کیسه د میندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راکړه د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنیګي د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کاغذ هم ښه ده خرسی کی بازار کې پیدا کیږي ما ول هته په پونتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې نو د اروا پوهنې نو ټولن پوهنې په برخه کې کتاب دی نو دغه کتابونه مې چاپ شوي دي. او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یو د وړو نثرونو ټولګه ده نو دې باندې کار کوم لګیا یم. یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي او یا خپله تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی منو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لای د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو یوې غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره د دواړو هر کله کوم. ګران صاحب څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب. اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلمه او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. را به سو د پښتنې ځواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلوم دي او په هغه باندې موږ کشمیر افورونه الته افغانستان ته لیږل دي او دیغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې الته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د آیسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او ترهګري ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه معلفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته د فیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوریه القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغسې ټي ټي پي دا ټولې او دغسې نورې.
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو د مومند صاحب یو نظر به واخلم. مومند صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه کې؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د هغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلی ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبره چې پاکستان کې نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی په دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسله والو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسله وال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپله یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې. هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورند دی فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي، او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروښیي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو، او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما پخپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ، او ما دغه سفر تعقیب کړی ولو. هغه په واشنگتن کې و، بیا له هغه ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټکوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی، او قومندان یې هم جنرال کوریلا ده. له هغه سره ملاقات وکاو، هغه ته یې یو وړاندیز وکاو چې تاسې اول به موږ او تاسو دلته دا د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکړو، ګډ تمرینات به وکړو، چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول، او د دغو کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپله دوی هغوی ته وویلې چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا یې دې لپاره چې دوی وښیي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو، او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم 150 میلیارده ډالر دی، یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګري په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه وو، موږ به د لکونو روپو زکات ورکو. اوس هغوی په خپله مشال په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته ناست دي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپله دونه تاوان وشو، خو هلته کې بیا ولسونه دا وایي چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوځ ته یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګرې پر ضد باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړې ده، که څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې 30 کسان وژل شوی، څه باندې 40-50 کسان وژل شوي وو، او څه باندې 30 هغه جوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغې کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو، او د هغې زباري چې داعش ډلې کې منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رویټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي. نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی، او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومند د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره برید کولی شي. دغسې بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوي دي، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوي دي، غریبو ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داسې طریقه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کړل چې اوس په دې وروستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کی
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ خمدغه دی ګرات سپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سی جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سی په سویډن کې د جرمنی د امنیتی چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل سوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګرې ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې سوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبل خوا دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټول اروپا کې هم. بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وشوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړه چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حملې ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حقله باندې او همدارنګه د تروریزم په حقله باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل سوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوځ په قید کې دی او تیر ورځ پوځ دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري مونږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دا وخت
دا د دوی خپل اختلافات
پښتنه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و، هغه خبر و، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول
خبرګران صاحب وبښئ، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نشي، او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلود تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام نه
درلود. یعنی مطلب مې لدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې هم شک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته، داسې نه چې فشارونه، حتی د پاکستان کورنۍ فشارونه دا چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي، لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند سره زما خبرې کېدې د رپورټ دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نخښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشا ځواکونه
په دغسې شرایطو کې دې، له خاطر چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پورې کوي، دغه روابط ممکن ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی، وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو آلته لخپل خپلوانو سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سی وکنه
لیدنی کتنی
کړي ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرزند لکه آزادی راډو نه ستایده ولې سفلانه آلته تللی ده تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده خلک دا خبرې کوي اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازه له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او اندواڼې به په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لرې کېدو دي
تاسو ته معلومه ده چې بل صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي هغلته یوه خو دغه ډیره اکسټریمیسټ یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستان اگزای او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري او بل دا
وبخښئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمین زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونو خوشې کړی دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغه ته کې دا خبره کوي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشفاق کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مو مطلب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مور سوال مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوي ځینې ښکارا ده خبره
کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په جرمان د ټولو غا تصویرانه ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیمنه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخکار عجیبه سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد کاروبارونه دي هغه د ولسونو
عمل رسیدلی ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګېد چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي مېدارۍ د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړي دي.